دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا
السلام علیکم درنو ریتونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري درنو ریتونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو ز وحید فیضیم د راپورونو مخې په کندهار ولایت کې د رويټرز خبري آژانس خبريال وژل شوې ده په خنن جمعه سهار 9 بجې د بولډک ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوې ده وژل شوې خبريال دانش صدیقینو میږي او د رويټرز خبري آژانس سره د فوټو ژورنالیست په توګه کار کاوه ولسمشر غنی دغه خبريال په وژل کېدو خواشني خودلې ده د ارګ په اعلان کې راغلی دی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو ډلې د تاوتریخوال د خبري پوښخ پر مهال د رويټرز خبري آژانس پر هندل اصل خبريال او اکاس د تروريستي بریډ له عمله ډېر خواشنه شوم ولسمشر غني د نوموړي د کورنۍ سره د تسلیت او غم شریکي مراتب وړاندې کړې دي د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په خبريالانو او غیر نظامی خلکو باندې بریدونه جنگي جنایت او د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل دي د افغان ژورنالستان د خوندوب د کمیټې مسول نجيب شريفي امریکا غټه ویل چې تر اوسه نه پوهیږي چې د خبريال څنګه وژل شوې ده نجيب شريفي
او موږ اوس نه پېږو په دقیق توګه چې څنګه دا وژل شوې ده یو څو اکشن چې موږ ولیدل تاسو شې چې طالبان او یا معلوم مشخص نه ده چې طالبان د ملکی خلک ده په دور کې ده موږ غواړو چې پیدا وکړو چې دا څه شی وژل شوی دی په دقیق توګه څنګه وژل شوی دی او چا دا وژلې ده او موږ خو دا داسې په ډېره ټینګه غندوز ځکه چې خبريالان خو د یو طرف نه ملکی کسان دی او بل طرف خو به طرف کسان دی او هیڅ دلې لپاره اړه نه لري دا د هندلو ور دي او مستقط روان دي چې پیدا وکړي چې څنګه دا هڅه پیښه شوې ده صدیقي د هند وو او رويټر سره کار کولی او یو مطرح خبريال وو چې پولیتزر پرایز هم اخیستلی وو
د کندهار مطبوعاتي دفتر د پیخي په اړه له تبصرې کول ډډه کوي خو د سپین بولډک یو امنیتي چارواکي د نوم نو خوله په شرط امریکا غته ویل چې د وژل شوی خبريال جسد د محل د ولسوالۍ د ترانسپورت له ودانۍ سره پروت دی بل اخواته د وژل شوی خبريال دانش صدیقي په اړه د کندهار میش خبريالان وایي چې نو موړې خبريالې له تیر اونۍ راهیسې د کندهار په بیلابیلو برخو کې د دندې پر محل لیدلې دي رويټرز خبري آژانس تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي دا په داسې حال کې چې د تیر دوه ورځو را په دې خوا د کندهار ولایت لسپین بولډک ولسوالۍ څخه د جګړې راپور نه ورکول کیږي په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس پرون پیل شوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي جمهوری ریاست وای نن جمعه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ورسته ورځ ده چې پر بیلابیلو مسلو پکې بحث کیږي ول شوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د څلويخت هیوادونو استاذي برخه لري چې بحثونه پر تجارتی همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزو راټول دي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د افغان وسلوال پاوز ته له طالبانو د سپین بولډک دروازې د بیرته نیولو په اړه خبرداري ورکړي دي خو پاکستان یاد موضوع رد کړی ده امرالله صالح تیر شپه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د پاکستان هوایي ځواک د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی هغه ویلي دی آیا د دې لپاره چې ثابت شي چې دغه جنگ نه د طالب لخوا بلکې د طالبانو په واسطه ترسره کیږي کوم بل ثبوت ته اړتیا لري د افغانستان ساتل ته سره یو ځای شي یو ځای به شو ډاډه اوسئ چې ملتونه هر کله ګټون کوي ورماورات وسلوال طالبانو د سپین بولډک دروازه چې د کندهار او د کرخي هغه خوا د بلوچستان یلات ترمنځ ده ونیوله دغه دروازه اوس مهال د تاګ را تاک پر مخ تړلې ده که څه هم سالي ویلي چې د پاکستان دغه خبرداري دغه هیواد هوایي ځواک لخوا رسمان ورکړ شوی خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د امرالله سره دغه ایده رد کړی ده د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه پلان شوی کانفرنس ځنډولې ټاکل شو چې دا درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ جولای په 18مه په اسلام آباد کې پیل شوی وي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په ویلامي کې ویل چې دغه کانفرنس د بیا کېدو په اړه به جزئیات وروسته اعلان شي. راپور نوایي چې د کانفرنس ته افغانستان څخه د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله عبدالله په شمول یو شمېر سیاستوال بلل شوی وو. پاکستان په ښکارانه دی ویل چې ولی دا کانفرنس ځانډول دی خو په دې ورستیو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا پیچلې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د وو هلیکوپټرو مرسته وکړه. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلی چې پر اتونکو میاشت کې به افغانستان سره د نورو هلیکوپټرو مرسته هم وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره اونۍ ویل چې په نږدې راتلونکي به و بلک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. امریکایي چارواکو تر دې مهاله د افغانستان سره د الوتکو د نوې مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې له دغه هیواد سره د الوتکو مرستې کړې دي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او تر بل هر وخت الوتکو ته اړتیا زیاته شوې ده. تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اورئ. د بامیان سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د دغه ولایت سیغان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د بامیان ولایت مقام ویل چې د یادې جګړې مشري د بامیان والی محمد طاهر زهیر کوله او تر څو ساعته نخوت وروسته یې طالبان له دغه ولسوالۍ څخه ایستلې دي. خاغلی زهیر په دې اړه امریکا غاکته وویل شاوخوا سلګونه امنیتي سرتیري او سیمه ییز پاڅونوالو د خدای په کومک مو ولسوالۍ ونیوله. نو موري زیاته کړې چې اوس مهال د بامیان ولایت د سیغان ولسوالۍ ټولي برخې د افغان ځواکونو او سیمه ییزو پاڅونوالو په کنټرول کې دي. دغه ولسوالۍ درې ورځې مخکې د طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د بامیان والی هم درنګ ویل چې دغه ولایت له کوهمارت ولسوالۍ او د دواب میخزرین ساحو څخه هم د طالبانو د ایستلو عملیات پیل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونه د نیمروز ولایت د چخانسرو ولسوالۍ هم تیره شپه له طالبانو څخه پاکه کړې ده. وسلوال طالبان تر دې مهاله څه نه دی ویلي. تاسو له امریکا غږ آشنا راتلونکو خبرونه اورئ. په جرمني کې چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې سخت بارانونو او سیلابونو له کبله شاوخوا سل کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په دغه سیلابونو کې لکتر لګه زر نور کسان ورک دي. د جرمنی د هوا پیژندنې د ادارې ویاند اندریس فیدریچ سی امریکایي رسنۍ سینن ته وویل په ځینو سیمو کې دومره باران شوی چې موږ یې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د جرمنی اژانس دویچ وله وایي چې ډېر تلفات د دغه هیواد د راینلاند او د نورت راین ویسفالن کې اوخت دي چې شاوخوا 1300 کسان لا هم ورک دي. چرواکي وایي د بن په جنوب لویدیځ کې د اهار سین اوبه پورته ختلي او د دغه سین غاړې ویجاړې شوې دي. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د رایو په اکثریت د ایغوریانو د اجباري کار د مخنیوي قانون تصویب کړ چې لمخې د چین د شینجیانګ ساحې څخه د هر ډول محصولاتو واردول منع کیږي. دغه قانون تصویبول د چین د حکومت په وړاندې د امریکا تر ټولو تازه اقدام دی. متحده ایالات یې په شینجیانګ کې د ایغوریانو او نورو مسلمانو اقلیتونو په نسل وژنه تورنوي. د دې قانون محتوا په ډاګه کوي چې په شینجیانګ کې تولید شوی کالی د اجباري کار محصول دی او د امریکا د تعرفې د قانون په اساس چې په 1910 کې تصویب شوی امریکا ته د دې ډول توکو واردول منع دي. تدې د مخه چې د قانون ولسمشر جو بایدن توشیح کړي باید د امریکا د کانګرس د استازو خونه هم تصویب کړي. که څه هم څرګندنه ده چې د استازو خونه به څو وخت په دې قانون رایګری وکړي، خو تم ده چې د قانون به د کانګرس د استازو د خونی لخوا هم تصویب شي. داود د مهال خبرونه.
خبرونه موریدل په موګړې د خبرونی لومړی راپور ته. د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی د طالبانو د مشرانو سره د خبرو د پاره د جمعې په ورځ د کابل نه قطر ته لاړ. د بلې خوا پاکستان په دغه ملک کې د افغان سیاسي مشرانو په ګډون جوړیدونکو کانفرنس چې ټاکل شوی و سبا پیل شي، پریکړه کړې چې دا کانفرنس د لوی اختر وروسته جوړ کړي. په موقع په دې حق له د اکرام شنواری رپورټ ته.
د ملي پخلاني د علي شورا رئیس عبدالله او د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په ګډون د افغان سیاسي مشرانو یو ګډ پلاوی په دوحه کې د طالبانو د استازو سره د خبرو لپاره نن د جمعې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه قطر ته روان شو. د ملي پخلاني د علي شورا رئیس عبدالله او پخواني جمهور رئیس حمید کرزي قطر ته روانېدو وړاندې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې دا پلاوی کوم چا استازیتوب نه کوي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله ویل چې دا پلاوی په داسې حال کې قطر ته روان شوی چې په ټول افغانستان افغانستان کې جګړه زور اغسته
ما چی زرک میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدم
خغلی عبد الله ویل کوم څه چې زی غواړم د افغانستان خلکو ته په اړه ډاډ ورکم په داس کې چې د جګړې د مصیبت څخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک کړیږي نن د افغانستان په سوو ولایتونو کې جنگ په شدت سره روان دی ساتو پښتون به دا وی چې جنگ په شدت سره روان دی او تاسو زی او د سولې په باب خبرې کوئ بلې د دې لپاره چې سخته جګړه روانه ده د دې لپاره چې دا جنگ یوازې همدانن روان نه دی که څه لوي خلک کیږي چې زموږ په هیواد کې جنگ روان دی او په سولګلو زره خلک پکې قربان شوي دي باید موږ د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅې وکړو دا د افغانستان د خلکو او د غوی د مشروع غوښتنو په اساس ټوب کوو هیله ده چې طالبانو تحریک به هم د یو فرصت وګڼي او په دې باید هم پوه شي چې د جګړې دوام او یا هم د یوې ولسوالۍ نیول او یا د سیمو د نیولو نتیجه په هیواد کې سوله نشي کېدی عبدالله عبدالله ویل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټوله پاملرنه د جګړې شدت تړول شوي خو اوس هم د سولې لپاره فرصت شته دی
سوله د افغانستان د خلکو په خیر ده جلال الله محترم غزه شب تاسو د ملاتړ نه حمایت کوو د نور مشران چې حمایت کې شامل ندي خو هغه ټول خپل حمایت د دغه پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړی دي او د هغه نه مننه کوو او ان شاء الله چې دغه توقع او خاص د افغانستان د خلکو
د افغانستان په خاني جمهوریت سمیت کړي دوه ته ټولګي پلاوي پروان حالت یو خل او پیوړې پلاوي وبله
زموږ یو پیوړی مضبوط د ټول صلاحيت خاوند ايحت زه دوه ته زموږ د وطنوالو سره د تاریخ طالبان سره د خبرو او تر د پر پر صلاحيت دا ملزم وبولرش په دا غوړه کې زموږ د مشران د خاورو بلار شوال خبرې
د امید کدی په نړیوال هوی دغه کې دغه خبري کانفرنس پر مهال د جمهوریت په خوانی دوم رسل محمد کریم خلیلی د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم حاضر وو چې ملي په خلنی دیالي شورا رئیس ویل چې په دغه پلاوی کې وشمه خزي چې لوړان دي په دوه کې دي هم ګډون لري تر اوسه لا پر سپیډ ډول دغه پلاوی د ټولو غړو نمونه نه دي اعلان شوی خو پر اساس یو کې په خبرو شو ریپورتونه کې په دغه پلاوی کې د جمهوریت په خوانی لومړی مرسل محمد یونس قانونی، حاجی محمد محقق، گلبدین حکمتیار، عبدالسلام رحیمی، سید منصور سعادت نادری، عنایت الله بلیغ او فاطمه گیلانی نمونه هم د پلاوو د غړو په توګه خبره شوې دي. سرچینو ویلي چې د اسلامي حزب مشر گلبدین حکمتیار له دغه پلاوي سره یو ځای دوه ته د سفر څخه ډډه کړې. د بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې په پاکستان کې د افغان مشرانو په ګډون جوړېدونکی کنفرانس ځنډیدلې او اوس په پام کې ده چې دا کنفرانس په دوه اختر وروسته جوړ شي. سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې تاکر شي و چې دا کانفرنس په سبا د شنبې لورځي د دوه شنبې تر ورځې پورې جوړ شوی وي. پاکستان دغه کانفرنس تر دې شو پورې د پخواني جمهوریت سمیت کړي په ګډون د افغانستان د لوی او کوچني سیاسي ډلو مشران او سیاسي مشران او هم افغان حکومت چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د رائټرز خبری ایجنټس فوټو جرنالیسټ دانش صدیقی نن د قندهار ولایت په سپین بولدک کې وجل شوې ده. د افغان جرنالیسټانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب شریفی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه نه پوهیږي دا خبریال څنګه وجل شوې ده. ښاغلی شریفی وویل چې وجل شوې خبریال څونه مخکې د هند راغلی او په قندهار کې د جګړې د سیمو رپورټونه ورکول په بوکړی دغه مرکې ده.
نن د کندهار کې د خبریال صدیقی د جسد په سیمه کې پروت دی. قضیه چې وا ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ معلومات دا ده چې دا د خاص راکونو سره په عملیات لیو شي. دا عملیات په پوشش ورکی خبری پوشش ورکی چې دا خو یو مطرح فوټو ژورنالیست چې پولیسو اوارد هم اخیستلی دی او حالت تللی و چې جنگ پوشش لاندې راشي او موږ اوس نه پوهېږو په دقیق توګه چې څنګه دا وژل شوی دی. یو څو عکسونه چې موږ ولیدل داسې وشی چې طالبان او یا معلوم مشخص نه ده چې طالبان ده که ملکي خلق ده د هغه په دور کې ده او موږ غواړو چې پیدا وکړو چې د څه شی وژل شوی دی په دقیق توګه څنګه وژل شوی دی او چا دا وژلی دی او موږ خو دا حادثه په ډېره ټینګه غندو ځکه چې خبریالان خو یو طرف نه ملکی کسان دی او بل طرف خو به طرف کسان دی او چې دله لپاره اړه نه لري دا د هندلو ور دی او مستقط روان دی چې پیدا وکړي څنګه دا هر څه پیښ شوی ده.
شریفی صاحب دغه سیمه اوس د چا د کنټرول لاندې ده؟
دغه سیمه اوس هم جګړې پکې روان ده او لم دې کابل موږ هم توانېدل نه شي تر اوسه پوره شي دغه جسد بیرته ونیول شو او بل خبره دا ده چې دا دقیق او موثق معلومات پیدا وکړي چې څنګه دا پیښ شوی ده.
تاسو ته په سیمه کې د افغانستان امنیتي چارواکو یا طالبانو چه ویلي په دې اړه؟ کنه
تر اوسه پورې څه شی ویل نه دی، تر اوسه پورې هغوی هم ویل دي چې موږ کافي معلومات نه لرو تر اوسه پورې.
د صدیقي په وژل کېدو سره دا څومره د افغانستان کې د خبریالۍ یا د خبر رسولو په برخه کې منفي تاثیر کولی شي؟ کنه
و طبعا منفي تاثیر کولی شي ځکه چې هر خبرنګار چې خبریال شي وجد کیږي دا یو ډیره منفی اغیزه ولري ټول خبرنګارانو باندې. او سیدی هم یو مشهور او یو مطرح خبریال وو او ټول خبریالي کورنۍ ټول خوشحالي کړی دی ځکه چې موږ خبریالان ټول خبریالان دي او هغه خبریالان چې افغانستان ته هم راسي د افغان خبریالان خام شریکی ها و همدردی ورسر استاده.
بخبال صدیقی ده کم زای و معلومات جزئیات سرشتره؟
صدیقی ده هند بو او رویتر سرکار کولی او یا و مطرح خبریال بو چی پولیتزر پرایس هم اخیستلی بو او سو وفتیو که دل چی پا افغانستان که راقلی بو اصل بیس پا هند که دفت.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د امریکای عسکرو د وټلو د سوالونو راپور ته کړی دی چې هلته به د عسکرو د وټلو پر نتیجه کې رامنځته شوی خلا سوق پوره کوي. په مسکو کې د طالبانو بیرته راتګ په ناهیلۍ سره لیدل کیږي او دا هم چې دغه په گاونډي ملکونو سړول اغیز وکړي. چارلز مین د مسکو نه رپورټ را لګلې چې زه یې درته دروړم. د افغانستان د امریکای عسکرو وټل په مسکو کې چارواکي خوشاله دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا روفویل دا یوازې د افغانستان د عسکرو وتل نه دي، دا وتل د هغوی د خپل شلکلن ماموریت پاړه باندې ماته منل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیل کې د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړو ځکه چې د امریکا شتون په اصل کې په افغانستان کې د تروریستي ګواښ پاړه د روسیې اندېښنې ختموي. خو دا اوس چې امریکایي عسکر وزي د چارو کار په هان وای کریملن په ښکارا ډول اندېښنه لري چې نوې جګړې او د مهاجرو ګرشمیر بغاوندې ملکونو تلار شي او دا به اسلامي افراطیت په سیمه کې او د مسکو تر واک لاندې سیمو کې خپور کړي. الکسن ګولز چې پوزي کار په دې وای
thinking about its own security Russia has absolutely no choice but interfere
د خپل امنیت په اړه فکر روسي په بشپړ ډول د مرکزی اسیا په ملکونو کې د مداخله پرته بل چاره نه لري. دا په هغه صورت کې وي چې بې ثباتي رامنځته شي. په ورسته کې روسي چارواکو د خبرو د پاره په مسکو کې د طالب استاد قربتوب وکړو چې دواړه خواوې په کې د امنیت د تضمین په لټه کې وي. د طالبانو او امریکایانو ادعا وکړه چې د افغانستان پینځه اتیا سلنه خاوره کنټرول یې ترلاسه کړی دی خو د تاجکستان په څیر د روسیې په پوځي متحدینو د برید نه انکار کړی چې مسکو ورسره امنیتي تړونونه کړی دي. تر دې دمه لا هم څو زره کسان د افغان حکومتي عسکرو سره په نښتو کې د پولي بلې خواته اغوخت دي. الکساندر ګارسویل
اوکی میبي طالب لیډرز ار ایگزاجریټینګ when they say that they control 85%
سمه ده کې دې چې طالبانو مشران مبالغه کوي چې وايي دوی د افغانستان 15% کنټرولوي خو د تاجکستان په پوله د دوی خپل کسان ځای په ځای کول یو حقیقت دی. دوی د تاجک پوله کنټرولوي. روسیه په 1980 کې په افغانستان کې یو لسیزه اوږده جګړه وکړه چې په ماته سره پای ته ورسیده. ډېر کم کسان فکر کوي چې کرملن به یو ځل بیا په پوزي توګه افغانستان کې خکېلې دوته لیوالوي. مګر څنګه چې په افغانستان کې د امریکا رول پای ته رسیدي د دغه تشه د ډکول د پاره کې د شي روسیا مجبور شي چې اوسه رول ولوبوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شواشنه په بلخ کې خزو د دایمي اوربن وختره کوله وی ویل چې تر دې زیاتې نوري خزې باید د جګړې قرباني نشي. د غمرمنو د تیرو شلو کلونو د لاستراوړو د منځتلو اندېښنه هم درلودله.
بلخ کې یو شمیر مېرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزی دي، نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربند او د سولې او راتلونکو حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي. دوی ویل چې د خزو غږ باید هغه خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزی دایمي سوله غواړي، د کاغذ پر مخ او نمایشی سولان نغوړی.
خواهان یزی هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه. ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخوایم، قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخوایم، فقط میخوایم صلح.
هغه وای مونږ د دې غوښتن کې یو چې په ټول افغانستان کې سولې وي. مونږ مېرمنې نور جنگ نه غواړو، د جګړې قربانیان نور جګړه نه غواړي، واځي سولې غواړي. دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوی افغانان دي، نو طالب د څه لپاره جنگ کوي؟ ولی عام المنفعات اساسات رنګوي، ولی د هیواد شتمنی زیانمنوي. د بلخی و اوسیدونکو زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري، وای چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي.
خواستم از اونایی است که برم مطالعه کنن، به ماهیت دین اسلام فکر کنن، باز خودشان میفهمن که اسلام یعنی چی، کار کنا میکنن یعنی چی. اگر قسم ها تقاضا
اغا وایی زماهی لاله طالبانو داده چی دوی باید دی اسلام دین مطالعه کری او دی دین ماهیت باندی فکر وکری، بیا خپل پویگی چی اسلام چه شده او هغه کارونه چی دوی کوي څنګه دی. که لدوی غوښتنه وشي چی جګړه مکوی دا بی فایده ده. زینی بیا په دې نظر دي چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریزه رژیم ولري، نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر ښځو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي. بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو دوه لسیزو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي.
دوی د همو خیلی دستاورده داشتیم، نمیخوایم که طالبان بیا دستاورده ما را از بین ببره. خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این دستاورده.
هغه وایي په تیرو دوه لسیزو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې درلودې، نه غواړو چې طالبان راشي او زموږ لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغو لاسته راوړنو لپاره ښځو ډېر زحمت ویستلې. دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي. مېرمنې هغو اوازو هم اندېښمنې کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي، خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځمبه پورز د جرمني د لومړی وزیر انګلا مرکل کوربو دوه مشرانو د ګلشمیر مسایلو پاړه د اټلانټیک سمندر د دوه غاړي د قوي ملګرتیا او همکاري پاړه باس وکړو او موکړی دی رپورټ ته.
دا د انګلا مرکل لپاره د مخیخي سفر وو. کاکل شوی د میرمن مرکل پر اتونکو څومیاشتو کې لخپل مقام لاس په سر شي. هغه د شپاره سو کلون رهيسي د جرمني لومړی وزیر به د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه وستایله.
You've been a stalwart champion of the transatlantic alliance.
تاسو د اتلانتیک سمندر د دوړو غاړو د اتحاد یو کلک ملاتړی یاست. تاسو د مشري پر مهال د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني ترمنځ ملګرتیا او همکاري ډیره پیاوړې شو.
بایدن او مرکل د افغانستان څخه د ناتو ځواکونو پر وتلو او د کووډ 19 اقليمي بدلونونو، سایبری بریدونو او د باج اخیستلو د تهدیداتو په ګډون په نورو مسایلو هم بحث وکړ. خود روسیه او جرمني ترمنځ د یوولس میلیارد ډالر په ارزښت د نارت سټریم دوه طبي غازو د نلیکی په اړه تفاوتونه پر ځای دي. واشنگتن په دې باور دی چې یاده پروژه به د روسیې پر غازو اتکا زیاته کړي او مسکو ته به اجازه ورکړي چې د اروپا د ختیځي برخې پر راسي پذیره هیوادونو په ځانګړي ډول اوکراین فشارونه زیات کړي. مرکل د روسیې د زور زیاتی په وړاندې د یووالي ملاتړ کوي.
موږ د دې په اړه چې دا پروژه څه ضرورت لري مختلفو ارزونو ته رسیدلی وو، خو اجازه راکړئ ډېر روښانه ووایم. زموږ نظر دا دی او هم داسې به وي چې اوکراین به د طبي ګازو د لیږ د ترانزیټي هیواد په توګه پاتې شي. یوکراین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د ځمکنۍ بشپړتیا حق لري.
بایدن په دې وروستیو کې داسې نظر درلود څو پر هغو جرمني شرکتونو چې د نورت سټریم دوه په پروژه کې داخل دي بندیزونه ولګوي، خو دې کار په کانګرس کې هم د دیموکراتانو او هم د جمهوری غوښتونکو غوسه راوپاروله.
هغه وخت چې زه جمهور رئیس شوم 90% کار بشپړ شوی وو او د بندیزونو لګولو کوم معنی نه درلوده. تر دې دا ډیره معقوله وا چې لومړی وزیر سره په دې کار وشي. هغه څنګه هغه دې ته په کتو چې آیا روسي په یو ډول د اوکراین د غواخلو هڅه کړي کنه پر مخ ځي.
د چین په اړه مرکل او بایدن ژمنه وکړه چې د بشري حقوقو څخه به د بیجینګ د سرغړونو په وړاندې یو ځای دريږي. خو د اقتصادي روابطو په اړه د نظر اختلاف درلود. د مرکل د واکمنۍ پر مهال له چین سره د جرمني روابط عمیق شوي دي. له دغو توپیرونو سره سره داسې ښکاري چې له پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د سړو اړیکو په نسبت اوس دوه اړخیزې اړیکې تودی دي. ټرمپ په 2018 کال کې له مرکل سره په لاس له روغبړ کولو ډډه وکړه، ځکه له ناټو سره د مالي ملاتړ، څو اړخیزتوب او تجارت په ګډونې د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات درلودل. د مرکل له سفر مخکې په نیویارک کې د فایزر په عمومي مرکز کې یو شمیر مظاهره کوونکو د کورونا واکسینونو د معنوي مالکیت د حق څخه د لاس په سر کې دوه غوښتنه وکړه. بایدن له دې مفکورې څخه ملاتړ وکړ، خو مرکل استدلال وکړ چې دا به علمي تحقیقاتو ته زیان ورسوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ترکیه د ناکامه نظامی کودتا نه 15 کاله تر شوې دي، خو اوس هم د جنرالستانو او د حکومت د متکدینو نه پښتني او سړنی کیږي. په مخړې دی رپورټا
په ترکیه کې د 2018 کال د کودتا ناکامه هڅه په دې توګه پیل شوې. د استانبول بوسپورس پل د نظامی موټرو سره د خلکو پر مخ وټړو شو. جیت الوتکو ښکته الوتی د خطر زنګ وهل کېده او په سړکونو کې تاوتریخوالی راپورته شو. مګر زینو وړاندوینه کړې چې د 2018 کال د جولای د میاشتې پیښې به په دراماتیک ډول د مطبوعاتو لید په ترکیه کې بدل کړي. د پیښې په ورځ الهان تنیر په واشنگتن کې د ترکیش ډیلی جمهوریت کې و. هغه وایي
There were a lot of attacks from ISIS attacks in Turkey and the rumors and
mahal pa Turkey ki da Daesh dir briduna u gangusi aw titunu da targandawale che da Daesh briduna tsumra nigdi u la hamdi amala dui da Bosporus pol tar control landini walai u
خو اسلامي دولت پکې خل نو او کودتا په څو ساعتونو کې ناکام شو چې شاوخوا 250 کسان په دې جریان کې وژل شول او تر 2000 ډیر کسان ټپيان شول. د عدالت تامین کولو لپاره حکومت نه یوازې د کودتا اصلي عاملین بلکې د تنیر په ګډون نقادان او خبريالانو پسې هم شول. الهان تنیر وای
It was clear that the Turkish government was very unhappy and they were
دا سرګندوی چې د ترکیه حکومت ډیر خوشاله نه او دوی د انتقادي ورسپانو پسې شول. دوی لا د مخه سلګونه ورسپانی وټړلې، مګر جمهوریت ورسپانه یې ونه شوای کولای پاسانه وټړي. پر ځای دوی د جمهوریت ورسپانی د 15 ژورنالیستانو استناف طلبي پیل کړ چې په دوی کې زه هم یم.
خو ترکیه دا نړیوال انتقادونه چې دوی انتقاد کوونکی او خبريالان نیولې ردوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هلې اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په نامه.